پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. یک شنبه د دوریا حمله سوار لسمه د اپریل دریمه د خبرونه په خبرونو پیلو په شهزاده سرای کې چې کابل کې د سرافی تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي نن سهار 14 سوي ده. د شهزاده سرای مرستیال حاجی دادګل ازادي رادیو ته ویلي پیښه د لاسي بم 14 او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول وو. د په خبره په پیښه کې 15 کسانو وضعیت نازک دی او په ټولو کې 40 کسان ټپیان سوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتول په نیت لاسي بم غورځولی د پوینه طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزون کې ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بولینګ روزون کې ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هینا مالیار ویلی دی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین بوخا هوستومیل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس د خبرلانو د خوا کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو مړې لیدل سوي دي. خبرلان وایي چې په جلسو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو مړو کې د یو بې درکه سوي کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او د روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده پوینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د هند ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې تازه تحولات پکې راغلي دي. نور بس د یا شکست سکوت 19 پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کړلی وه سزا به ورکړل سي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک شو، پکې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشئی توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل شوی دی. د دې فرمان په برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشئی موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشئی توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري چې له دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلی و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنارې کرلی. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي وه. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې په نادلي کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول دي، څوک چای او ډوډۍ خوري، خو یوه ډله بیا د کوکنارو ټوله سوې شیره تلي او په کڅوړو کې اچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د راپور پر بنسټ تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و او د کوکنارو محصولات د دغه هیواد د اقتصاد 12% برخه جوړوله. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار د 2021 زیږدیز کال د مې میاشتې په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله اټکل سوای چې طالبان 65% خپل کلنی عاید له غیر قانوني نشه یي توکو څخه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د هلمند په ګډون په یو شمېر نامنو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل او په ښارونو کې د نشه یي موادو او الکولي مشروباتو تولید، پلور او پیر هم کېده چې وخت نا وخت به یې د کاروباریانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل کېدل.
ومردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه عشر او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه عشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي، خو په هر صورت وبه کتل شي چې طالبان په دغه برخه کې څومره پرمختګ کولی شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کاروانګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده و نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام و، خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل مونږ بزګرو ته برابر نه کړو نو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي، او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کی. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
دغو وروستیو تحولاتو ته په پام سره څه فکر کوي چې کروندګرو ته طالبان بدیلې لارې لري؟
د طالبانو حکومت خو مخکې هم ویلی و چې مونږ بدیل لارې ګورو او کیدای شي بدیل لارې د کوکنار محدودول یا تر یو حده پورې د دوی کرکیلې ته اجازه ورکړل شي، خو که دغه بدیل لارې یا دغه مرستې د نړیوالو د خوا نه ونیشي، زه فکر نه کوم که طالبان خپل د تاوان نه دومره اقتصادي امکانات لري چې دوی کروندګرو ته دغه مرستې برابرې کړي. او دا چې بدیل لارې د کوکنار دپاره ونه لټول شي، زه فکر کوم دا به په راتلونکي کې هم یو عمده ستونزه د هر حکومت دپاره وي.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه راسره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ د هندستان ولسمشر رامنات کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندیښمن دي. دا هم په دې اړه تفصیل
ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتینې پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګري او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیز یې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل، که له افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
موردل چې د هند ولسمشر د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې منځ کې په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوې ده. د تلفاتو په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال سره په مستقیم تماس کې د نور جزئیات راکوي.
بلې، په کابل کې د شاهزاده په نوم د صرافۍ سرای مسؤولان وایي په دغه سرای کې 14 شل تنه ټپیان کړي دي. د دغه سرای د صرافانو ټوله د مرستیال حاجی دادګل آزادي راډیو ته وویل چې دا 14 د ولاسي بم د غورځېدو له امله رامنځته شوې ده. چا د ویلي چې د 14 د ګډوډۍ رامنځته کولو په موخه شوې او وژل شوي کسان پکې نشته، خو شل تنه ټپیان دي چې د 15 تنو وضعیت ښه نه دی. د نوموړي خبره په ټپیانو کې خزي هم شامل دي. دا دادګل په خبره کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ امنیتي مسؤولین سیمې ته رسیدلي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی. په ټویټ کې ویل شوي دا کار د غلا و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. ودل چې د کابل په شهزاده سرای کې نن 14 سوې ده چې د ځینو راپورونو له مخې په دې پیښه کې شل کسان ټپیان سوي، خو طالبان د ټپیانو شمیر کم شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تکل سوي د چنن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایا واخیستل سي. د مخالفانو پر د تور لګولې چې هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرانيانو د توتیو تورونه او نورې پلمی وړاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش سره په استودیو کې د ګواش صاحب تازه تحولات سي.
ډیر مننه سالی صاحب. تازه تحوله دا دی چې نن د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره سلبي اعتماد تحریک وړاندې شو، په هغه باندې بیا رای اچول کېده. خو د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر یا مرستیال رئیس قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا تحریک ونه مانه او رد کا، ویل چې په دې باندې رائے ځکه نه چول کیږي چې د وزیر اعظم عمران خان په خلاف بهرنیانو توتیه کړی ده او دا د قانون په خلاف کار دی. که څوک په دې توتیه کې لاس ولري نو هغه خلک د پاکستان سره په غداری تورنیږي، په خیانت تورنیږي. بیا دغې نه وروسته سمدستي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تلویزیون ملت ته وینا وکړه او په هغه کې یې ویل چې د ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستان پارلمان منحل کی یا تحلیل کی. نو هغه اوس د قانون د مخې نه داسې دی چې ولسمشر به په دې باندې فکر کوي چې آیا منحل کی او کنه. خو ډیر کله چې کله صدر اعظم ولسمشر ته داسې یو سپارښتنه وکړي هغه پرې عمل کوي او هغه یې منحلوي. عمران خان دا هم ویلي چې دا کار دې لپاره کړی چې غواړي چې په ملک کې نوي انتخابات وشي.
بل عمران خان تر دې مخکې تور لګولی و چې ځینې مخالفان د دې اشاره امریکا ته هم و چې دوی ټولو لاس سره یو کړی دی او هڅه کوي چې دی له واک څخه راوپرځوي. د دې نورو چارواکو په څرګندونو کې هم دغسې کومه اشاره وه؟
او نن په پارلمان کې چې نن خبرې شروع شولې د پاکستان د عدلی وزیر چې دغه خبر وکړل چې د توتیه ده، نو ځکه په کار نه ده چې په دې تحریک باندې یا په دې مسوده باندې رائے واچول شي. خود امریکا هم دا خبره رد کړې ده او د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه چې دي هغه دا وایي چې دا د عمران خان یو بهانه ده د دې نه چې د ځان بچ کولو لپاره یو بهانه یې جوړه کړې ده.
اوس به سیاسي ګوندونه څه کوي چې له میاشتو میاشتو راهیسې په مظاهرو اخته دي؟
دوی اوس د اوسې خبري غونډه وه د اپوزیسیون او دوی ویل چې موږ به مظاهره کوو او د پاکستان سترې محکمې ته به ځو چې آیا دا کوم کار چې عمران خان په کومه طریقه وکړه دا قانوني دی او کنه.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګورس و چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواجست. او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. ورسته د راپورونو په بلا ټولګه کې اجمل ان ستاسو ملتیا کوي د اوکراین وضعیت ته ورسته کتنه کوو.
په کندهار کې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د درملو ستره کارخونه جوړیږي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونی په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندهار کې د وسهامي شرکت په مرسته د یو ویا پنګوالو د 50 میلیون ډالر پر پنګونې د دغه جوړیدونکو کارخونې چارې به ژر پیل شي. د یادې خونی د معلوماتو پر بنسټ د دې کارخونې یو برخه به په یو وخت کې د 800 کارکونکو پر مټ 2 میلیون ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د کندهار د پنګونې او سوداګری خونې په خبره په دوی مودریم پړاو کې به په زورګونو افغانان ته د کار زمينه برابر شي. په کندهار کې پنګوال مرکزی حکومت په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. د کابل خاروالي د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کابل خار ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د کنټرول لپاره نرخ پانه ټاکلی. د کابل خاروالي ویان نقیب الله باریکسی نن ازادي راډیو ته وویل یا د نرخ پانه په جدي ډول د تطبیق واړه ده. ښاغلی باریکسی وی د نرخونو د کنټرول کمیسون استازي د کابل په ټولو ناحیو کې ګرځي او له نرخونو کنټرول کوي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې له دې وړاندې د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره خلکو له لوړو بیو شکایتونه کول او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني دیرش پوله، یو ایرو 90 افغاني شپږ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغاني 8 پوله، یو ایرو 22 افغاني 92 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم.
پا
په اوروزګان کې یو شمیر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هم به ماشومانو ته واکسین ورسوي او هم به پله دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټې وټې زمینه برابره شي. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ.
اوروزګانی مېرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بری
شي. چمتو راکې چمر دغه غوښتنه ده چمر ته وسته واکسین راکې موږ کورته وړو موږ مرسته.
ګلسیکا په اوروزګان ولایت کې د و ماشومانو مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه بې برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمر ته راکې چمر غوډه غوښتنه ده چمر ته وسته واکسین راکې موږ کورته وړو موږ مرسته ورسره کوو موږ همکاري ورسره کوو ام به کوشنیان د ناروغي و د یو شریطان و د یو پج و د یو شڅ وج غورل سیو.
د اوروزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمامې دلای سي ځکه د دې په خبره چې ښځې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافي تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوشنیانو دپاره م پیدمندي زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي دایال خورکه به م سي که هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دې ګرځي نو دا د کور کوشنیان به رځي نه پاتې موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوشنیانو دپاره م پیدمندي زموږ دپاره م پیدمندي.
په اوروزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینهو له لورې ترسره کیږي. د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤول محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي خو د اوروزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتوري هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه هم په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زانګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټکوي هم ښځه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستل یعنې هره ښځه دی لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې درنه نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسي هلته واکسین ورکړي د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغې پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس یې لشپږم ټولګي پورته نجونیز د کړو تنه پریږدي. په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلی لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې 600 میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپلې شمنې سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ور نه کړه. لیکوال وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونې پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوې وه په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وشي. لیکوال زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقبو اندېښمن دي، ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وسله شوي او له شدید لوږې سره مخ دي. کتون کې وایي نړیوال ټولنه غواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي، خو زیات تاوان عام افغانانو ته وړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پوخانی جنرال کونسل عارف دوستیار وایي دا ډول پریکړې هغې تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې یې تیرې دي، له بده مرغه په هر حال زیان پیښوي. دا نړیوال بانک له لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه یم چې پر طالبانو به اغېز ولري. د ویک په نوم اونیزی هم افغانستان ته د نړیوال بانک د $600 میلیونو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دا اونیزا د طالبانو لوري لشپګم ټولګي پور تنجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې لدې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلی کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي، خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي، یعنی د 1990 په شان سختۍ پیلوي، نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او کنه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي رادیو ته سلامونه او نه کی هله. زه ډاکټر منظور احمد د پکتیانا تاسو د پیغام پرېږدم. اغه د خبره چې د افغانستان موضوع د سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې فایده او بې ګټې ده، هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کومه که پر اختیار سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یو لار یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري، باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي چې یو طریقه یو لار د حل پیدا سي، کني نور ګمان نه کوي.
دی ازادي دیرادو د کارکونکو نه ډیر مننه چې دوی د ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمه مجان د ننګرهار د ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي، هر هغه تاجر هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زلو غواړي نرحنامې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې 10 روپۍ قیمت سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د سورافي مارکیټ ده؟
سیدالله افغانی د پکتیکا ولایت تروه سرحدي ولسوالۍ دي. د موږ له لوړ پوړو مشرانو طالبانو اسلامي امارت له مشرتابه د والي صاحب زموږ دا غوښتنه ده د موږ د پکتیکا ولایت د تروه سرحدي ولسوالۍ د ټلیفانه شبکې نسته، روډونه یې نسته، هسپتال شته، ډاکټران نسته، د پاکستان ژلکاریس کمردن سره ملارې بندې دي، مسافر دورې دي، نیمی را په دې خوا دي چې څوک ورسي هغه وویلي زخمي یې کې. د دموږ د ازادۍ رادیو همکارانو چې دا غوښتنه ده چې دموږ دغه پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادۍ رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
زما له خوا هم دومره، تر بیا خیر چاري.
ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د اوکران وضعیت ته کتنه وکړو، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شاهزاده سرای کې چې د کابل د صرافي تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوې ده. د شاهزاده سرای مرستیال حاجی دتګل